پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو د غوښتنې او د امریکا د غبرګون په اړه د طالبانو دریځ.
باید مقتدر اقتصادي هیوادونه سیاسي مسایل شاته پرېږدي او بشري او اقتصادي مسایل له مخې ته کې.
لنا پیژان د بی پیلوټ الوتکو د غزنی د اوسیدونکو شکایت.
خلګور نه په ویره کې دي چې خدای نه خسته بمبارونه کې لا څوکونه ویني، دې هم نه خبر سي دا د چا دي.
د امنیت لنسبی خیګنی سره په هیواد کې دننه تفریحي سفرونه.
هغه ولسوالۍ ته زه لاړم په لومړي ځل هلته ما راپور جوړ کړ چې جګړې ډېر زور اخیستې ول پخوا راهیسې او هر ورځ به جګړه وو.
او په نړیوالو مسایلو کې امریکایي سناتوران غواړي چې پر ازبکستان د بشري حقونو د رعایت په برخه کې فشار زیات شي. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پر هغې پرېکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی د دې سازمان ته نه دی منلی. ناروی د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه کوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د برېټانیا د اکسفورډ پوهنتون یوه نوې څېړنه ښیي چې د کورونا د واکسینو مختلف ډوزونه د دغه وایروس په وړاندې د انسان معافیت ډیروي. بشپړ خبرونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر هغې پرېکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چا ته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نه کوي بې انصافي ده. وسیق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ملګرو ملتونه باید له معقولیت نه کار واخلي او په دې اړه له سره غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون دوشنبې د یوه پرېکړه لیک له مخې په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د عمومي اسمبلی رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پرېکړه لیک له رایګیرۍ پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسمبلی دا پرېکړه دا معنی لري چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاقزی به خپلې دندې ته دوام ورکوي. طالبانو له خپل لوري په قطر کې د خپل دفتر پخوانی وایان سهیل شاهین د څوکۍ ته ورپیژندلی دی. ناروی د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تېره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شو 1.5 میلیارد ډالر څخه 280 میلیون ډالر دي د روغتیا د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه وجي صندوق بسپنه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته کنګل شوې ده. د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید د دغو پیسو آزادېدل تصویب کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د نړیوال بانکي وویان وویل چې بسپنه ورکوونکو د تېرې جمعې په ورځ په غونډه کې موافقه وکړه چې په دې اړه به په یوه اونۍ کې پرېکړه وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې UNDP اټکل کړی چې افغانستان به د 2022 کال تر نیمایي پورې نړیواله بې وزلي تجربه کړي او د دې هېواد د 9.5 میلیون وګړو څه باندې 90% به یې بې وزلي وشمیرل شي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی د امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو زیات ملاتړ وکړي. ملاله یوسفزی پرون دوشنبې په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره د افغان نجونو پر تعلیم خبرې وکړې او ویل چې افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې د سمیوی او لوړو زده کړو حق نه لري. دوی له زده کړو بې برخې کړی شوي دي. اغلی یوسفزی ویلي دی چې له افغان نجونو او ښځینه فعالانو سره ګډ کار کړی ټول یو پیغام لري او هغه دا چې دوی ته باید د کار کولو حق ورکړل شي. دوی باید پرېښودل شي چې ښوونځي ته لاړ شي. ملالا یوسفزی چې خبر پښتونخوا د سواد سیمې اوسیدونکو د په 2012 میلادي کال د پاکستانی طالبانو په حمله کې سخت ټپي شو. د په 2014 میلادي کال د ښځو او نجونو د تعلیم لپاره د هلو ځلو په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. د افغانۍ ارزښت د ډالرو په وړاندې په بي سالې توګه کم شوې. د کابل د شاهزاده سرای صرافانو په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن سه شنبه یو ډالر له 99 افغانیو سره بدلیږي. په افغانستان کې چې تر ډیره پکې مصرفي توکي وارداتي دي، د ډالرو د لوړېدو بیا عام ولس پرې کوي، ځکه چې سوداګر او دکانداران د ډالرو له لوړېدو سره توکي هم لوړ پلوري. د ډالرو بیا په وروستیو څو ورځو کې له نشپګ نوینه 99 افغانیو ته پورته شو. په افغانستان کې د نغدو پیسو کموالی پر بانکونو بندیزونه او د افغانستان د شتمنۍ کنګل کېدل هغه لاملونه یاد شوي چې پر اساس د ډالرو بیا پورته ختلې ده. د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون څېړونکو د کورونا وایروس پر اغیزو یو څېړنه ترسره کړې. د څېړنې پایلې ښیي واکسین هغه وخت انسان ته ښه معافیت ورکوي چې لومړنۍ ډوز د استرازینیکا یا فایزر بایونټیک او نه اونۍ وروسته پسې دویم ډوز د موډرنا واکسین وشي. د اکسفورد پوهنتون استاد ماتیو سناپ چې دا څېړنې ترسره کړې وایي له دې لارې چې کوم معافیت ترلاسه کېږي له هغه څه لوړ دی چې د استرازینیکا د دو ډوزونو له لارې ترلاسه کېدای شي. استرازینیکا واکسین د همدې پوهنتون لخوا جوړ شوی او د شوې څېړنې پایلې کولی شي د بې وزله هیوادونو لپاره ښه خبر وي. ماتیو سناپ وویل بې وزله هیوادونه کولی شي د واکسین د کمښت په صورت کې د لومړي او دویم ډوز ترمنځ وقفه کې د مختلفو کمپنیو واکسین تطبیق کړي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی راپورته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرن د نړیوال ګروپ د راپور په خبرګون کې وایي چې دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره لا ډېرې بشري مرستې وکړي. د دې وزارت ویاند وایي امریکا له افغانانو سره د مرستو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل کړی، خو دوی وایي د سیمې او حتی ډېرو نږدې هیوادونو تر اوسه با مفهوم ملاتړ نه دی کړی. د بهرن نړیوالې ډلې پرون په یو راپور کې له امریکا وغوښتل چې په تدریجي ډول د افغانستان کنګل شوې بانکي زیرمې آزادی کړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحران نړیوال ګروپ د هغې غوښتنې په اړه خبرګون ښودلې چې له متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې د ازادي غوښتنه کړي. د دې وزارت وایي نت پرایس رسنیو ته وویل دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان د ستونزو د حل پاړه لا ډیر کار وکړي. نت پرایس وایي
متحده ایالاتو ګام پورته کړی. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې په یو شمېر برخو کې همداسې کار وکړي. ټول هیوادونه په ځانګړي ډول د سیمې او نږدې هیوادونه چې لای مانا لرونکی ملاتړ نه دی کړی باید دا کار وکړي. خلک اړتیا لري. موږ یوازې په خبرو کې نه بلکې په عمل کې هم ښودلې ده. موږ پر نړیوالې ټولنې هم غږ کوو چې د افغانانو لپاره د بشر دوستانه مرستو د کچې لوړولو لپاره خپل هوډ لوړ کړي.
د بحران نړیوال ګروپ پرون یو راپور کې امریکا وختنه وکړه چې د کنګل شوی بانکي زیرمې څخه برخه دي د ازمیخت په توګه طالبانو ته ورکړي. د دې ګروپ په راپور کې لیکل شوی اقتصادي بندیزونه به هغه افغانان ډیر زیانمن کړي چې لوړان د لسخت ستونزو سره مخ دي. راپور وایي افغانستان سره بیړنۍ مرستې بسنه نه کوي، بلکې هغه هیوادونه دي چې له طالبانو سره جګړه کړي باید اوس پریکړه وکړي چې د افغان دولت لړنګې دوه ټولیز لوګي د مخنیوي لپاره افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د روغتیا وهني او لومړنیو خدمتونو برخه کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي د کلونو جګړې، وچکالۍ، حضور د طالبانو د واکمنۍ دو او د یو مالی سیستم د نشټون پایله ده. متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د افغانستان وضعیت ته په اشاره رسنیو ته ویلي طالبانو له واکمنۍ دو وړاندې وروستۍ دوی ته هر څه روښانه کړي وو او دا دریز یوازې د دوی نه بلکې د دوی د شریکانو او متحدانو لخوا هم طالبانو سره شریک شوی وو. امریکا او متحدانو یې طالبانو ته ویلي وو که چیرې دوی په زور په افغانستان واکمن شي خپلې مرستې به پرې بندې کړي. خو نت پرایس وایي دوی په کلیدي موضوعاتو یعنی د بشري حقونو، ترهګرۍ سره مبارزې، د یو ټولګډونه حکومت جوړولو او له افغانستان سره په خوندي ډول د امریکایي وګړو او متحدانو د وتو په برخه کې د طالبانو چلند ته ګوري. خو طالبان بیا وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو اقتصادي او بشري مسایل باید د سیاسي موضوعات قرباني نشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
باید د نړۍ ټول هیوادونه او بالخصوص مقتدر اقتصادي هیوادونه له افغانانو سره د سیاسي مسایل شاته پرېږدي او په لومړي قدم کې بشري او اقتصادي مسایل له مخې ته کې او د هغوی په برخه کې له افغانانو سره مرستې وکړي.
افغانان هم ستونزو ته اندېښمن او په دې برخه کې ځانګړي غوښتنې لري. دوی وایي اړتیا ده چې د بشري ناورین د حل لپاره نړیوالو سره تعامل وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون نږدې ټولو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه له وړاندې خبرداري ورکړې او اندېښنه یې ښودلې. که مرستې ونه شي افغانان به د تاریخ تر ټولو بد حالت وویني.
راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحدو ایالاتونو د بحران د نړیوال ګروپ د راپور په خبرګون کې ویلي دي چې دوی هم له نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو زیاتول غواړي. په همدې حال کې ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بس په نور کون کې هڅولي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تیره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شویو 1.5 میلیارد ډالر څخه 280 میلیون ډالر د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې د ادارې یا یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه صندوق بسپنا په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته کنګل شوې وه. د دغه صندوق 1.5 بسپنا ورکوونکي باید د پیسو آزادېدل تصویب کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د بي پيلوټ الوتکو ګرځېدو یې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. دوی وایي شپه ورځ ویني چې د الوتکې ګرځي، نه پوهیږي چې د چا دي، لکوم لوري راځي او ولې ګرځي. د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د دې الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا د هغه بي پيلوټ الوتکې غږ دی چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته هم د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو په هوا کې ګرځي. خو د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه الوتکو ګرځېدو یې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. د اندړو ولسوالۍ زبطو خان وایي شپه ورځ وینو چې دغه الوتکې ګرځي، نه پوهیږو چې د چا دي، له کوم لوري راځي او ولې ګرځي، خو سخت ورڅخه ویریږو.
دغه د ډرون تیارې د موږ په ولسوالۍ کې بېخي ډېر ګرځي، سدا اوس څه حساب باندې ګرځي. اوس د موږ جنډارې روم سدا اوس انداخ منداخونه کې نه پوهیږو چې دا اوس د چا دی، د کوم ملک دی، موږ خپلې خونه نه لرو. نو دا تمن دی بل چای.
شاوخوا دېرش کلن یمل خان هم د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم وایي دغه الوتکې په ډېری سیمو کې لیدل کېږي چې شپه ورځ ګرځي.
ډېر وخت کېږي چې ډرون تیارې په آسمان کې ګرځي، تنه اندړې په بر کې نه دي نیولې، بلکې شاوخوا سیمه یې ټوله تر کنټرول لاندې راولي. تقریبا 4 ساعت دلته ګرځي راګرځي. خلک ورنه په ویره کې دي چې خدای نه خواسته بمبارونه کې علاقه څوکونه ویلي، په دې هم نه دي خبر سي دا د چا دي، څوک یې کنټرولوي.
ځینې نور کسان بیا د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغه الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو د خلکو ویره او اندېښنه پای ته ورسیږي.
روخان للزایم له غزنی ولایت کرباغ ولسوالینه. درون تیارې د تاکسره وخت ګرځي، د ورځې خو بیروباري خلک خپل روزګار باندې مصروف دي. د شپې له طرفه غږ خسي کیږي او ملمی ګیمز په کومه منطقه ګرځي، په کومه ساحه ګرځي. نو چارواکي د غږ واوي د ته یو لار یو طریقه جوړه کړي تر څو مخه ونیول سي او د خلکو ډار لدی بنګنی نه کم سي.
و مو غشتل چې دغه الوتکو په اړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو څخه پښتنه وکړو، خو په بیا بیا هڅه کولو سره سره بریالي نسو. د تیرې تلې میاشتې په ومن یټه د طالبانو حکومت له امریکا متحده ایالاتونو وغوښتل چې د افغانستان هوایی حریم ته د خپلو بي پيلوټ الوتکو له داخلولو څخه ډډه وکړي. طالبانو ویلی په قطر کې د لاسلیک سوی موافقې برخلاف د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له لوري د افغانستان هوایی حریم د دی پټکو اشغال کیږي. خو تر دې خبرې یو ونی وړاندې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو کانفرنس کې ویلی وو د افغانستان د هوایی حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازې ته اړتیا نه لري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د همدې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شپه په هم کړی د ورځې اقتصادي خبرونه ته
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان مالی وزارت د سیخ ګول پر صادراتو لستلنه محصول لري کړی دی. د مالی وزارت بیان حامد ارغندیوال ازادي رادیو ته ویل د دې لپاره چې بهر ته په افغانستان کې د تولید شوی سیخ صادراتو تلار اواره او د اوسپنی ویلې کولو شرکتونه له مالی پلوه په ځان بسیا شي، مالی وزارت پریکړه کړې چې د ګول سیخ پر صادراتو لستلنه محصول لري کړی. دایوی مالی وزارت د غشان له پاکستان سره هوکړه کړې چې د غهیواد به حرمیش په افغانستان کې تولید شوی زرټنه ګول سیخواره دوي او هر ټن بل الله سلنه محصول پرته د 900 امریکایي ډالرو په بدل کې پیری. دا په داسې حال کې دی چې وړاندې تر دې یو ټن ګول سیخ په 300 امریکایي ډالرو گاونډي هیوادونو ته صادرېده او وروسته بیا دا صادرات د صنعتکارانو د غوښتنې پر بنسټ بند شول. د افغانستان او ترکیه د کارګړی شورا رئیس په افغانستان کې د ترکی سوداګرو د رول د پراختیا غوښتونکی دی. د دې شورا رئیس سلیمان جلیو د ترکیه له اناتولی خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د ترکی سوداګرو او پنګوالو غواړي کچېری طالبان وکړي چې د افغانستان امنیت خوندي کړي نو دغه هیواد ته د لاړ شي او هلته یې پانګونه وکړي. ښاغلی جلیو زیاته کړې چې ترکی سوداګر باید په افغانستان کې اوږدمهاله پانګونې او تولید ته مخه کړي، ځکه د هغه په وینا په داسې یو حالت کې چې د ترکی ډیری سیالان د افغانستان له بازاره وتلي نو ترکی شرکتونه کولی شي له دغه فرصت څخه ښه ګټه واخلي. د ترکی او افغانستان د کارګړی شورا رئیس په ترکی کې له خصوصي بانکونو هم غوښتي چې په افغانستان کې له فعالو ترکی پانګوالو د ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د پخوانی حکومت له راپرځېدو وروسته ډېری بهرنیو پانګوالو له دغه هیواد خپل پانګه ایستې ده او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 99 افغاني او 40 پوله، یو یورو 110 افغانی او 10 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانی او 50 پوله، یو انګلیسی پاوند 116 افغانی او 50 پوله، یو اماراتی درهم 16 افغانی او 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1150 افغانی، زر پاکستانی کلداري 515 افغانی او زر ایرانی تومانه 3 افغانی او 20 پوله.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د امریکا په کانګرس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او 15 نورو دیموکرات سناتورانو د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي دي چې د ازبکستان پر مشرانو پر اتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. دوی په دې اړه په یو لیک کې چې پرون د دسمبر په 16 علني شو له ازبکستانه غوښتي دي چې دغه هیواد باید د بشري حقونو په برخه کې له ژمنې سره سم اصلاحات راولي. تکل شوی چې د امریکا او ازبکستان استازي دروانې میاشتې په پای کې د ستراتیژیک شراکت د مذاکراتو په لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. ملالۍ بشیر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب مندیز او 15 نورو دیموکرات سناتورانو د جو بایدن له ادارې غوښتي چې له ازبکستاني چارواکو سره په راتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. په دې اړه په یو لیک کې یادو سناتورانو منلی چې ازبکستان د بشري حقونو په برخه کې یو شمیر پرمختګونه کړي، خو دوی غوښتي چې دغه مرکزی آسیایي هیواد د هغو ژمنو سره سم پراخ اصلاحات رامنځته کړي چې ولسمشر شوکت میرزیایف کړي دي. ټاکل سوی ده د امریکا او ازبکستان استازي د رواني میاشتې په پای کې د ستراتیژیک شراکت مذاکراتو پر لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. یادو سناتورانو ویلي چې دا غونډه له ازبکستان سره د امریکا د اړیکو د یوې بنسټیزې برخې په توګه د بشري حقونو د درناوي لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کوي. په خپل لیک کې یادو سناتورانو یوازې د بیان رسنیو او سیاسي ازادۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته لیږل سوی دا لیک د مارلند سناتور کریس وان هولن، د الینوی سناتور ډیک ډربن، د نیویارک سناتور کریسټن ګلبراند، د اوهایو سناتور شیرود براون او د مارلند بل سناتور بن کارډن هم لاسلیک کړی دی. په دې لیک کې راغلي په ازبکستان کې پر یو شمېر اصلاحاتو سربېره هیواد په نړۍ کې لځپونکو هیوادونو دی او د خطر ستا چې د ورستۍ لاستراوړنې له لاسه ورکړي. په دې لیک کې همداراز راغلی وروسته له هغه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل، له ازبکستان سره زموږ دوه اړخیزې اړیکې زموږ د ګټو او ارزښتونو لپاره نورې هم مهمې سوې. په داسې حال کې چې موږ امنیت او د تروریزم پر ضد همکاري زیاتوو، موږ باید په ازبکستان کې د بشري حقونو پر اهمیت ټینګار وکړو. دغه سناتورانو د امریکا له ادارې غوښتي چې له تاشقند سره په همکارۍ دي په ازبکستان کې په جنایي کود کې د اصلاحاتو په برخه کې کار وکړي. د بشري حقونو نړیوال سازمان تیره میاشت وویل چې په اکتوبر میاشت کې د دوهم ځل لپاره د میرزیایف بیا ټاکل کېدل، او هغه هم په داسې حال کې چې هیڅ مخالف کاندید ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه نه و ورکړل سوې، د بشري حقونو په برخه کې ښکاره پر شا تګ دی. پر میرزیایف وروسته له هغه انتقادونه زیات شول چې تر انتخاباتو مخکې د منتقدینو او فعالانو ځپل پیل کړل. میرزیایف هڅه کوي چې حکومت یې د پخوانی استبدادي مشر اسلام کریموف غوندې نسی. زیایف یو شمیر اقدامات کړي لکه ازبکستان یې بهرنۍ پانګونې ته پرانیست، د دې هیواد اړیکې یې له ګاونډیانو سره ښې کړې، او پر مذهبي ازادي یې د کریموف د دورې بندیزونه لرې کړل، او همداراز یې ګڼ سیاسي بندیان خوشې کړل. خو د کریموف غوندې زیایف هم په ازبکستان کې له سیاسي قدرته ګټه پورته کوي، او پر خپلوانو یې تور دی چې له خپل سیاسي نفوذه په ګټه شتمني ټولوي. د ازادي راډیو ازبک څنګه د نومبر په 14 راپور ورکړ چې په تاشقند کې پولیسو ګڼ مسلمانان اړستل چې خپلې ژیرې وخري. د دې اقدام په خاطر پر دغه مرکزی آسیایي هیواد سیمایز او نړیوال انتقادونه سوي دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس یو شمیر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته سفر وکړي چې مخکې د ناامنۍ له کبله هلته نشو تلی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم داعش ډله یا اسلامي دولت او د دې ډلې وسلوال لا هم یو ګواښ دي، خو وایي له دې ترلاسه شوي فرصته باید ګټه پورته کړي. له بلې خوا د یو شمیر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي غواړي ولایتونو ته د خلکو د انتقال بهیر په ارزانه او خوندي ډول تر سره کړي.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزی د زینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده، خای د غرمانی وس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته لزیاتو کلون یو شمیر ولایتونو ته په سفر تللی وای، افغانستان د رنگ رنگ کلاګان وطن دی. دوی په خبره له پخوا وس خلک ډیر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابل جوزجان ته تلل لري هلا تلاش وای په لومړي ځل د ولایت ولید.
د چکر انګیزه خو لا غیر وروسته تر پیدا شو چې دغه کوم انقلاب رامسته شو، موږ د امنیت احساس وکړ. موږ ویل چې غلاوی کم شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقرار شو. ولدی کابل مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته په چکر لاړ شو، نو انداسې مو حرکت وکړ. ټول انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومن چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتي، خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابر ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته موږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته ز لاړم په لومړي ځل لته ماراپور جوړ ک چې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ و چلته جګړه ډیر زور اخیسته ول په خوار رئیس او هر ورځ به جګړه و. مات پکې جالب خبره دا و چې هالته د سیمې اوسیدونکو مات ویل چې دوه میاشتې کیږي چې زمون ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې ګواخ نه بولی، خو د دل لتیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړی بریدونه تر سره کړی دي. سره لدې چې ډیری خلک وسته سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه خغنی، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمېر ترانسپورتي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو 4 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورتي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر باندې قیمتای کی عام است
زموږ به د بازار په نرخ دی. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپل سیمه په نخ کوو، بیا د هماغه په اندازه د خپل مشتری پیسې یو څه ډیر اخلو.
افغانۍ اضافه تر از مشتری خدمات چارج میکنیم.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې وس امنیتي حالات ښه شوي. د پوینا په خوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا له هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي، او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اتلس کلن خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې ځای پیدا کړی. دا لوبډله به په آسیا کپ او نړیوال جام کې لوبه کوي، او په ترکیب کې خیبر ولی هم شامل دی. خیبر ته څلور کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره اوس خوبونه رښتیا شوي دي. ازادۍ راډیو د خیبر د هڅو او اوسنۍ خوښۍ په اړه یو تفصیلي راپور برابر کړی.
خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري له خولې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خیزړه یې نه لوېده. خدا هغه رښتینی خبر چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه خپور شوی و. دی وای دغه خبر په اوریدو یې له خوخی وژړل، او په کور کې خپل مور او کوچنی ورونو ته وویل چې نیستینو نور لاړه. د داسې وچا لپاره چې د یتیمۍ څپېړې وهلې، د لسکسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده، او له ماښام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، داسې یو مقام ته رسیدل یو رښتیا شوی خوب و.
د خیبر ولی بشپړه کیسه نن د ازادۍ راډیو په هغه خپرونه کې خپریږي چې د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. اورېدل یې مه هېروئ.
تاسو لا پیغامونو
موږ دغه تفاوت په باره کې څو وایي دا خلک ډېر شکایتونه کوي. موږ یې هم کوو. تفاوت موږ یو پیسې د مشکل نغدې پیسې دي چې د دولت سره امانت پرتې، نو دا ولې دی دغه اوس ګل لري اخیستي دي چې دا په کې سرکې د کال مثلا یا یا زره یا شپته زره یا لکه و په دې کوي چې نه کېږي. خدای دې یو ځای ورته نو په څه خو دغه نه دی شوي. موږ دې ته بودی جن اوس برابر ولا کې موږ د کومې خوا کو نو زما پیسې ساسره حکومت امانت پرتې دي. ولې دا جنجال نه ختموي؟ ولې دا دوی خلک چې شرګم نه د چا مسکینۍ ته ګوري نه د چا دربدرې ته ګوري نه د چا یو وزلیته ګور. خدا پر ټول نړۍ کې دا یو قانون دی چې خلې تکاوت شي دغه د پر تکاوت نه ګرځي چې دا دی به هغه پیسې یو ځای راوخی او بس یو دکان خو کې یو سړی پورې نشي یو دکان په خلاص کې یو ویته یو کار خو کې. نو دا اوس څنګه حکومت کې دا په خاني حکومت څخه د غفات دی او دا خو د وغه ځای خان د وخت څخه خدا کې سپاته دی له هغه څخه خدا د مامور څخه تخت دی کار معاش کې تر پیسې دې نه ګرځول دی. یعنی معنا در ساتم دغه به چرګان دغه تکم متکایدین سنجری په خواري باندې یو څه کابل د دې کله به دې ټیم راهل کې خپل اسناد به جوړي هغه چې ماري شبیه ته واسه په دغه خبر نو سر کې د کبر او د غرور ولې دا شکوي واسلام نور په شرم.
هرمن ولایت کجکی په ولسوالۍ کې زیدانه د دې سیم خدیه حکومت په وخت کې ولاړ دی. هغه بیا طالبان ورتوله چې دا خدیه تاسو باندې کوي، نو د دې سیم کارکونکو هغه دې خدیه باندې کړی کار نه کوي. دا خدیه تر هغه وخت پورې ولاړ دی حکومت سکوت کوي. نو دا یو خدای درته د کجکی وفاته ولاړ و هغه خدا چې حکومت سکوت وکړي خلکو سره چور کړله او سره ویرې وړه پرزی بیا چې د سیم کارکوونکي راغله نو د هغې پرزی خلکو د سیم کارکوونکو ته ور وسپارله. نو اوس د کجکی خلک چې دی هغه ډیر د ټلیفون سره په تکلیف دی. نو زموږ د مخابراتو د وزیر ته دا خواهش دی چې د کجکی خواته دې یو بله ریډیشن خده ودروي، یا د غټه خده ودروي، یا کوچنی خده چې باره واټساپ هم پکې فعال، یا نور هم خلک اجنې اخلي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې راپورونه او مطالب هم دومره د وخت 12 بجې او 13 دقیقې د نوریاس نوري تغوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر هغې پریکړې خبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چا ته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نه کوي بې انصافي ده. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالای یوسف زید امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو زیات ملاتړ وکړي. یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندس او 5 ډیموکراتو سناتورانو دغه غوښتنه په یوه لیک کې پرون خپور شوی د بایدن له ادارې انکړې ده. او د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون یوه نوې څېړنه ښیي چې د کورونا د واکسینو مختلف ډولونه د وایروس په وړاندې د انسان معافیت ډیروي.
سمک غاغله ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو د سهار له و د مخام تر او و ورځې دونه خبريږي. د مخام په او وجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو پیریږي. د مخام له و د سهار تر و د امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار له و د مخام تر او ازادۍ رادیو او ری او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. د به قدرمن اوریدونکو د خبرونه په وروستیو تای دوهمه نیمای کیو تاسو را بولم چې د ازادۍ رادیو اونیس بس 25 دقیقې واوري. 25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 25
متاسفه يم چې حکومت
څه کوي کنه ځات څخه ولا چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیس بس
درنوریدونکو سلامونه مې ومنه. بیا حمزه صفی ولاستانه زید ازادي رادیو په دغه ونیز بحث کې تاسو خدمت کیم. په دغه بحث کې بل خپل ملمنو سره په دې باندې خبري وکړو چې د امریکا متحده ایالاتونو په شمول څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د افغانستان د پخواني دولت د اردو او پولیسو د ګڼو عسکرو د وژل کېدو او تریتم کېدو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې دي. همدارنګه د دغه پیښو په ارتباط باندې د خپلواکو څیړنو غکړه ده. دا چې دغه تورونه تر کومه ځایه پورې رښتیا دي په دې اړه باندې ځینې مرکې شوي دي. همدارنګه له پخوانیو عسکرو سره خبرې شوي چې هغوی ته ګواښونه دي. طالبانو که څه هم عمومي عفو اعلانه کړې ده، خو ویلي دي چې که څوک د دوی له عمومي عفوې سرغړونه کوي جزا به ورکړي. طالبانو ویلي چې دوی د پخوانی دولت له عسکرو سره کار نه لري او یوازې شخصي تربګنۍ او دښمنۍ دي چې دوی هڅه کوي مخه ونیسي. تر هر څه مخکې به په دې اړه یو راپور وورو او بیا به د پروګرام له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
وراست تربلې په افغانستان کې د مخکینی جمهوریت نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو یو اعلامیه کلیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي اندېښمن دي. اونۍ وړاندې د بشري حقوقو څار سازمان وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیری یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور له خبرېدو وروسته د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي ټینګار کړي چې دا کړنه د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخنه سره ټکر کړه. د نړۍ د دیلوې قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوی دا راپورونه باید پورونو او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړونو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکیدونو وژنو مخنیوي وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د مخکنی جمهوریت نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوی بخنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاټ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې دوی د په قصدي ډول مخکنی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایم سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي تراب غنی دي چې دوی د مخنیوي حادثه کوي.
د دوی سره اسناد او شواهد موږ ته راوړي، موږ سره د شریخ کې موږ په پیغه اصولي اجراءات وکړو، خو دا دروغ دي، پروپاګاندا دي، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولای؟ خو د اسلامي امارت لوري څوک نه دی وژل شوی.
خو د بشري حقوقو د څار سازمان تیر ونی وویل تاسو معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملشو تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا ورک شوی دي. په استرالیا کې مشت د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي رادیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمنه درناوی وکړي چې د مخکنی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې افغاني امنیتي ځواکونه تر تمکیږي او ژل کیږي، دا باید په ټاپه ودرول شي، د خلکو ته د اطمینان ورکړل شي چې طالبان خپل ژمنو ته متعهد پات کیږي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټواله د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنې ارتیاج وتوي څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقوقو د سرغړونو پاړه د څېړنو وروسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسا، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرين هغه هیوادونه دي چې دا غږی بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
راپور کې مو واوریدل چې څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د پخوانی اردو او پولیسو د غړو د تریتم کولو او یا هم د وژلو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې او د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. طالبانو دغه ادعاوې او راپورونه رد کړي دي. په همدې ارتباط له پوزي کارپو یوسف امینزازی او له سیاسي کارپو تواب عبدالله سره خبرې کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایو. پیل به له ښاغلي زازی وکړو. ښاغلی زازی، د افغانستان پوز او پولیس او همدارنګه امنیت کې شاوخوا درې لکه کسان مصروف و دندې ترسره کولې، یوازې مشران او قمندانان فکر کوم وتلي دي بهر ته، نو 90% بیرته په افغانستان کې پاتې دي. څومره ممکنه ده د افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې د غچ اخیستلو مسله ډېره جدي نیول کېږي دغه پیښې ترسره شوي وي؟
مننه، سلامت اوسې تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اورېدونکو ته او ګران میلمه ته خپلې نیکې او سلامات وړاندې کوم. ګورې، امارت اسلامي اعلانول دا څه توکي نه دي چې هغه د اسلام دین اساساتو ته چې وګورې او د اسلامي مخکې امیرانو ته تاسو فکر وکړي، نو دوی ټول د دغه بشر لپاره، د دغه انسانانو لپاره، د دغه مسلمانانو لپاره مسؤول دي. هغه کا شخصي بدی وي، هغه کا قصدي اعمال وي، هغه کا هر څه وي، یعنی دوی مسؤول دي چې د دغه مسایلو مخنیوي وکړي، چیرنه وکړي او ډیر عاجل اقدام وکړي او د ولس سره دغه مسله شریکه کړي او مجرمینه باید په سزا کې محکوم کړي. دا دلیل نشي کېدای چې دوی وایي، ځکه جګړه د امارت اسلامي یا د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ وه، د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ وه. دواړه خواوې زخمیان ورکړي دي، ټپیان ورکړي دي، خلک د منځلال دي. دواړه خواو ته وخت چې اعلان کیږي چې آفره، نو که چېرته حقیقي درست امارت اسلامي، اسلامي احکام، شریع احکام دلته په خلکو باندې عملي کوي، اولین ګام د داو کې چې دوی د خپل باید خپل صفوف اصلاح کړي.
خغلی زازه ما غوښتل پوښتم چې څومره ممکنه ده اوس په دغه حالاتو کې چې دوی سره جګړې هم کړې دي، تاسو یادونه وکړه چې ګڼ کسان د دواړو خواوو مړه شوي دي او ټپیان شوي دي، څومره ممکنه ده چې دغه اتفاقات چې شوي دي او راپور شوي دي چې مثلا شاوخوا سل سرتیري یوازې د دوی په راپورونو کې یا تریتم شوي یا وژل شوي یا زورول شوي دي، څومره دغه پیښې ممکنه دي ستاسو په نظر چې پوځي کار پوه یاست او د افغانستان حالات هم څاري؟
دا شوي دي ز بغاتي ډیرو مسائل نه چې زه او رسانې طریقه او د فیسبوک او د یوټیوب او دغه چینلونو طریقه ما اوریدلې دي، خو بعض مسائل ما خپل لیدلې دي. مثلا زه تاسو ته وایم چې دلته په کابل ښار کې د چیزی لینکډین پیژنم یو نظامی په خوانه افسر هغه تعدید شوی دی، هغه بول شوی دی، اغه موټر ته نه خستله مګم وخت چې موږ اقدام وکړل دوستانو بعض مخالفو په خبر کړ سر دغه نام وځورول شو او د موټر ډیر مسایل ته نه خلاص کړی وو، خو هغه سره هم راغی او موټر هم خوشی وو. یعنی دا شوی دی، غیر مسؤلانه کارونه دلته شوی دی او خلکو حل شوی دی. یعنی زه په خپل مشکل پر څه کېده، مشکل چې خلک اوس هم ویره لري د خپل آرس کېږي نه سر دغه نه چې دوی مثال متضرر شوي دي یا دوی سره تاسو خلواله شوي دي غیر مسلمان
دي. مسلې ته به وروسته راشو چې دوی ته څومره فرصت ورکول کېږي چې غاګي واوریدل شي. خاغلی تواب عبدالله، تاسو هم غواړم پوښتم چې تاسو هم د افغانستان وضعیت څاري څه فکر کوئ، څومره ممکنه ده دغه پیښه چې دوی راپور کړي دغه شوي وي او څومره به دغه پیښه شدید وي اندازې؟
زما خپل ور سره ستاسو دیدونکو درنو دیدونکو ته محترم معلومات یوسف هم ست او تاسو ته صافه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو راندي فرام د ویټو فاده راوښی د افغانستان کې هدف یو جنتا او یاد دغه مسالې ته طالبان څومره توجه کړی د طالبان اسلامي امارات دغه فاس په هیواد کې هدف یو جنې مقدس سابقه لري. دلته چې هر دولت تیر شوی دی راغلی دی د تیر دولت پوی کډرونه چې دی دی هټه وجلی په دې چې وژونکې د منځه وړي تر څو هغه ځا تخپل راتلونکي دولت لپاره درد سر بللو او دا یو غلط او ناوړه سیاست دی چې موږ ساس په هواد کې همیشه پدې شوی دی. ورسره په خوا کې هدف یې وژنې چې دی دلته لکه څنګه چې طالبانو وایان هم ورته اشاره کړې ده چې دا شخصي تربګنۍ د دښمنۍ د هغه وجنه چې د خلک شخصي هدف یې وژنې کې سړی نه مالوي کې کومه غرسه کې وسه طالبان اسلامي امارات حاکم دي پړې په دی وایي چې ولکي او مسلمانې تم دي تراځي کې چې د اسلامي لیدلور څخه هم ګورو وس حاکم تیم چې ده طالبان اسلامي امارات ته او په یو اسلامي نظام کې چې ده هیواد په هر کونج کې کوم کس وژل شي دا او قاتل معلوم نشي نو قاتل چې حاکم تیم ده. کله موږ پرون د اشرف غنی په اړه باندې ویلې نه طالبان اسلامي امارات په اړه باندې هم نو دا دیو مسولیت جوړیږي چې دیو باید فضا داسې ایجاد کړي چې په هغه کې دیو قانوني سیاسي حریف هم د مسولیت احساس وکړي او پلویان هم وکړي. که اسلام پال دي که چپګرایا دي چې هر څو به هغه د وطن خلک دي چې په دې وطن کې باید د مسولیت احساس وکړي. راو شو چې ودنن ولې په دې اړه باندې د اروپای ټولنې شلو یو ودن څخه زیات یو ودن چې فکرمندي سرګند کړی ده او دیو دا خبر را پورته کړی ده دا څه پیښ شوې دي. کومه او تاسو د یو سیس باید واضح کړم، زه شخصا د یو بې ګناه انسان په مرګ باندې هم خفه کېږم که هغه د هر فکر او هر عقیدې څخه نسی، مګر ما ته دلته د تعجب وړ خبره ده دې شلو یو ودنو دا اواز پورته کول په دې معنی دي تر پرونه پوری چې شل کال زموږ په هواد کې بمبار کېدلو انسانان وژل کېدل درې سو څخه نیولې تر څلور سو پورې انسانان وژل کېدل. هیڅ داسې هم هنګي د اروپای ټولنې او د امریکا ترمنځ موجود نه و چې دغه انسانانو لپاره اواز پورته کړي په دومره چټکۍ سره او په دومره دغه سره میډیا کې هم اواز ورکړي. مګر نن چې د تیر دولت کارمندان وجل کیږي اختطاف کیږي یا په هر نامو باندې د ترې تم کیږي نن د غشل هیوادونو راپورته کیږي او د غسو کسان لپاره چې دغه د وژنې ګراف په تاسو موږ ورې که هر څو ګوري په افغانستان کې ډېر راټیټ شوی دی د پخوانی نسبت دا څه وجه ده چې دا خلک نن د دې سیزن د پرواز پورته کوي مګر د هغه درې سو څلور سو کسان د پرواز نه پورته کیږي؟ وجه څه ده؟ د شاته کوم راز پروت دی. په دې باندې باید هم خلک فکر وکړي. نو که مونږ عموما د افغانستان حالات ته وګورو، مرزولې ته وګورو، په دې کې ډېر زیات تغییر راغلی دی. راځئ چې بل زاویې څخه هم دا سیزونه وڅېړو چې وجه څه ده، ولې هغه انسانان نو د هغوی ژوند ارزښت نه لرو. دا که هر څوک که په دولت کې کار کړی و کې نه وکړی، که عام افغان و، انسان خو که نه، هغه تلف کېده، هغه وژل کېده، د هغې دپاره هېچا اواز نه پورته کوو. مګر نن د تېر دولت کارکوونکي له منځه وړل کېږي، وژل کېږي، په یو نامو په بل نامو باندې، چې درجه یې چې دی، ګراف یې چې دی، ډېر ټیټ دی. مګر دې ته اواز ورکول کېږي، او دا چې د میډیا ته راوځي، دا چې دی رابرسېره کېږي، د نور دنیا هېوادونه پینې وکې کوي، دې وجه څه ده؟
بلې صافه، زموږ تخنیکی همکار دی زه صفی الله ستانګزیم، فقط یو تاسې دا چې بلې زه غواړم وپوښتم چې د دوی دفاع وزیر ملا یعقوب او همدارنګه تر هغه وروسته ځینو نورو چارواکو، البته ملا یعقوب په مشخص ډول د ځینو پیښو تایید وکړ. ده وویل چې ځینې پیښې شوي دي، خو ویل چې څوک سرغړونه کوي هغوی به مجازات کېږي. د دوی د بهرنیو چارو وزارت ویاندم قهار بلخي پرون وویل چې د عفو له فرمانه سرغړونه به په جدي توګه باندې تعقیبیږي او هغه مجرم کسان به مجازات کیږي. په خوا خو به جنګ و تبن دواړو خواو کې خلک وژل شوي دي، او وخت په وخت د بشري حقونو مدافع ډلو، نړیوالو مدافع ډلو په دې اړه باندې خپل غږ پورته کړی دی. همدارنګ ملګرو ملتونو سرمنشي خو ډیر کله په افغانستان کې دغه جنګ جګړو د درېدو غږ پورته کړی دی. یعنی دغه کار شوی دی، د کلام چې ملکیانو ته تلفات رسیدلي په هره سیمه کې چې وي. بله دا چې دغه اوامر چې دوی ورکړي دي چې خلک موجنه په خلکو باندې کار ملره دی، دوی رئیس الوزرا هم څو ورځې مخکې چې وینا درلوده ویل چې باید خلک ونه زورول شي او فرمانونه باید سم تطبیق شي او منل شي. اوس له دغو ټولو اوامرو سره سره ولی یو طالب قومندان په یو کلی کې مثلا دومره قدرت لري چې یو څوک مجازات کی، دغه صلاحیت د تچاور کړی دی، ولی دومره قدرت حس کوي دی؟
طبی خبره ده چې زموږ استاد په هیواد کې وجود جنگ تیر شوی، د جنگ څخه وروسته چې دا اوس کوم حالت راغلی، دا حالت به هم تغییر خوري. یقینا د طالبانو ډلې ته چې دی هم ځینې کسان چې دی مخلص کسان دی، نه شوي چې هغوی صرف په دغه هیواد کې د اشغال خاتمه غوښتله او په دغه هیواد کې چې د اسلامي نظام غوښتلو، مګر په دې کې طالبان کې هم ټولې ملایکې نه دي راټول شوي. په دې کې به داسې کسان دی نه شي اوسېږي چې هغوی قدرت غوښتلو او قدرت یې د یو څه خاص امتیاز خاطر غوښتلو. مثلا ځینې خلک به داسې ورته نه شوي چې هغوی دلته خوانی شخصی دښمنی لرودلې، د خپل دښمن د خپل حریف لاسه چې د تل طالبان صف ته نوته دي، نن قدرت په لاس ورغلې دي، د هغه قدرت څخه غلطه استفاده کوي. مګر دا هم د طالبانو مسؤلیت جوړیږي چې دغه سړي د قدرت مخه ونیسي، څنګه کولای شي په دغه خپل کسان باندې لاس بری وسیږي، د دې اطاعت کولای شي، لکه څنګه چې د بیعت کې د خپل امیر سره که چیرته په واقعي توګه د بیعت کړی وسیږي، د خپل امیر اطاعت وکړي کې نه وکړي وسیږي، او د خپل شخصي اوغدو په خاطر دغه صفته نو دی وسیږي. دا اوس چې دی کوم کمیسیون جوړ کړی دی د صفوف د تصویر لپاره، دا د هغه وظیفه جوړیږي چې هغه باید هرو مرو د خلک ونیسي، یا زندان ته واچي، یا د وظیفو څخه لرې کړي. دا اوس د دیو موثرتوب پورې اړه لري چې دیو څومره موثر دي په خپلو پلویانو باندې، او دیو څومره په یو اتفاق او په یو اواز دي، په یو غږ دي، لکه څنګه چې دیو دعوه کوي. که د دیو ویاندان سره موږ تاسو خبرې وکړو، هغې دوی طالبان اسلامي امارت یو صف دی، په کې ډلې نشته، ډلبازي په کې نشته دی. نو دغلته دغه ټکی اوس دی ته راځي کېږي چې دیو څنګه په خپلو کسانو باندې، په خپلو افرادو باندې نفوذ لري، څنګه کولی شي دیو د دغسې غلطو کړنو څخه منع کولی شي.
بله مننه ښاغلی تواب. ښاغلی یوسف امین زازای، څومره مهمه ده چې د عفو دا فرمان چې د طالبانو مشر ورکړی او په وار وار هم شریک شو، دغه تطبیق شي په رښتینې توګه باندې؟ ځکه انتقاد دا دی چې د دغه فرمان سره سره دغه پیښې شوي دي او راوروسته لا تشدید شوي دي دغه مسایل.
ګوري دوی خپل صفوفو ته د اعلانونه بار بار کړي دي، دوی د مشرتابه له طریقه حتی ورته ویل شوي دي که چا باندې دعوه وي، بیا هر قتل وي، هغه ته معاکه شته، څارنوالګان شته، دي دوی د مراجعه باید وکړي، یعنی چې عدالت تامین شي. لیکن متاسفانه دا کار نه کېږي. دا زه نه وایم چې ټولنې کې ستونزه نشته، زه نه وایم چې دا مشکلات نشته. موږ دغه ټول بحث د دې لپاره دی چې طالبان او خلکو ولس د دوی مسؤلیتو ته متوجه کړو. موږ نه چاپ سي تخریب کوو، نه د تخریب اغه لرو، چې ورته وایي اراده لرو.
اصلاحات کوغه دا مون اوسکه چې دا غاسه فرمانونه د پلیکیګ نه د شوغنی فرمانونه څنګه جوړوي چې د خپل شوبکه به مونږ تطبیق کړو بیا د معنی لري کنه مونږ ولکان خلک د دوه نه ډیر سخت زوریدلی او دغه څلوستو کالو کې زوریدلی مونږ هله منډیو او مونږ تملرو مونږ دغه امید لرلو او لروي چې دا یو نظام راشي چې حالته د قانون حاکمیت باید وشي حالته باید عدالت پلی شي لغه د ما وجیبه هم ده د دوی وجیبه هم ده که امارات په ما باندې حق لري چې زه باید کوم مسایل ترسره کړم مونږ هم دا حق لرو چې امارات د مونږ لپاره خپل مسؤلیتونه باید ادا کړي خبره په دې کې ده چې ولې د خبره تر دغه حته رسیږي چې بیا دغه هیوادونه مخکې لکه دوست مو چې ویلي اسلامل ښکاره کوي اوس مونږ هم د دغه هیوادو سره په صفت یو بشر په صفت یو انسان په صفت یو مسلمان که غیر اسلامي هیوادونه دي که کفري یا نور نظامونه دي او حکومتونه دي مونږ هم دعوه لرو مثلا زه داسې وایلی شم چې ما کې به مشکل وي ما کې به ستونزې وي زه به دلته مثال کمقله خلک بلرم سواد به مې کم وي جاهل بلرم حتی مخرب و خاینین بلرم دا خو په هر هیواد کې شته د هر ټولنې کې شته لیکن ما د نور هیوادونه غلطه د هیوادو په خلاف د دغو اشخاصو نه موه غلطه استفاده افغانانو نه ده کړې او سوال دا ده چې دا نړیواله ټولنه چې هغه اسلامي هیوادونه ټول په کې دي ګوانډیان مو دي ولې د ما د یو جاهل نه دوی غلطه استفاده کوي او د بما د خاورې د افغانستان په خلاف ته نه استفاده کیږي بلاخره دغه وطن د خطر رسیږي دا هم بشري ناورین ده دا هم بشري نقض ده دا هم د حقوق بشر نقض ده دا هم نړیوال اصول نه دي دا هم ګاونډیتوب اصل نه ده دا هم اسلامي اصل نه ده اسلامي ورورولي نه ده یعنی د موږ داوا هم د نړیوالو سره دي سیمې وادو سره دا داوا لرو مګر متاسف نه دي افغانانو غږ نه چا پورته کړی نه څوک اوري موږ مکلف یو امارات اسلامي مکلف ده چې ټول اصول دي اسلامي حتی نړیوال مشروع غوښتنې دوی عملي کړي دا د افغانانو غږ هم ده مګر متاسفانه چې د ټولو خواوونه دغه مسایل نقص کیږي او نړیوال په ډېرو مسایلو بیا رښتا سره لکه دوستي وایي چې چپه خوله پاتې کیږي موږ اوس زه په صفت افغان د دغه نړیوالو شل هیوادو سره منم چې دا مسایل ترسره شوي دي مګر دغه شل هیوادونه خدای دا ومني چې دوی ما په کورنۍ چارو کې دغه درې څلوېښت کلن جګړه کې ولې افغانان وژل کیږي دا وسلې خو دې تاسې دي وسلې خو تاسې ورکوئ تمویل خو تاسې کوئ کنه د ما د یو ظالم نه یو مجرم نه خو تاسې غلطه استفاده کوئ تاسې دې هڅه کوئ تاسې ډالر ورکوئ تاسې دفتر ورکوئ او د جبهې د مقاومت د دفتر د پر امریکا ته ولې ورکوي مثال په فرانسه کې تغه جګیږي د دایت نه دایش نه حمایت کې یو ته غلې ورته ناستې د ما فریاد هم واوره دا یک طرفه جاده نشي کېدلی دا ټول موږ مکلف یو ټول نړیوال ټول هیوادونه چې موږ بشري حقوق باید نقض نه کړو د یو بل په هیوادو کې باید مداخله ونه کړو د کورنۍ چارو کې د ټولو مشروع غوښتنو ته باید موږ ټول لاسرسی وکړو دا څلور آسماني کتاب هم دا حکم کوي دا نړیوال اصول هم دي او دا اسلامي اصول هم دي دا ګاونډیتوب اصل هم ده
مننه ښاغلی زازه
بشر د پراخته دي خوله اسلام د انسانانو پر خلاف عمل تر
سره کیږي خوله ځای مننه را بشو برته تاسو ته خوله تواب عبد الله طالبانو ویل چې دغه سپیخي پروپاګاندي او دوی دغه کار نه دی کړی دوی شخصي ترپګنې او دښمنه او عوامل وبلل دغه شیان مګر بیا ویل چې ثبوتونه او شواهد لري راوړان دي کې په فیسبوکونو کې په یوټیوبونو کې ویډیوګان راوتی دي اوس په دغه حالاتو کې چې ټلویزیون او رادیو دا خبرې محدود شوی دی دوی نشی کولای یا خپلواک سرچینه او منابع نشی کولای دغه پیښه تایید کړي خو د اقل دغه ویډیوګان شته او ښکاری هم په ویډیوګانو کې چې وسلوال کسان دي نو د طالبانو په حاکمیت کې به په وسیمه کې چې طالبان حاکم دي له دوی پرته څوک وسلې ګرځي او ګرځوالې شي یو خبره بل ده چې دغه ویډیوګان چې راوځي د خپل آیا ثبوت کیدای شي که څنګه دغه څومره مهمه دي چې دا هیوڅېرل شي د طالبانو له خوازه کې کسان پکې ښکاری مخونه ښکاری خبر خبرې ښکاری چې په څه مورید باندې غږیږي. مثلا په قندار کې یو ویډیو د قندار نه نشر شوی، او فکر کوم چې په یو ویاله کې یو پخوانی عسکر ګواکې د راتسملې په ویاله کې وهی په لختو باندې او زوروي. پښتنه ترې کوي چې ولې دا کار وکړ، ولې دا هغه مرګ د دوی خبر البته یا دی وزوراو. دغه ویډیوګانې راوتی په تخار کې مثلا ښکاری چې یو پخوانی عسکر دوی ضربه کوي، ولې دغه شیان شوی دي. نو فکر کوي چې بیا هم دا پروپاګاندا او کڅنګ
نه د طالبانو د وینډیانو یا د هغې د پلویانو دغه ادعا چې هغې دي بالکل په سل په سلو کې ردوي، وایي چې داسې کار نه شي. دا چې دی د هغې ضعف ښکاره کوي، په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي، په خپل ضعف باندې اعتراف وکړي، ځکه چې دولت دی او د دولت د چتر لاندې چې د کړنې ترسره کیږي. خو موږ تاسو چې دلته قضاوت په نسبت باندې کوو، د پرون او نن په حالاتو باندې موږ تاسو قضاوت کوو. زه په مطلق ډول باندې هیڅ نشم ویلی او نه یې ردولی شم، او نه د سالم فکر خاوند چې اوسېږي هغه به دا کړنې رد کړي چې د طالبانو په نظام کې داسې نه وي شوي اوسېږي. مثلا موږ او تاسو کې راشو د مشرقي زون ته، ننګرهار ته، لغمان ته، کونړ ته، دې ولایتونو ته راشو، په دې وروستیو کې هلته څومره وژنې شوي دي. هدف یې وژنې بلې، هرې وژنې چې بلې د داعش په نامه د بل په نامه باندې، هغه هم د میډیا څخه د میډیا سترګو څخه لرې پاتې شوي دي تر ډېره حده. تر ډېر حد یعنی د هر څومره ویل شي په افغانستان کې د میډیا ازادي شته، د بیان ازادي شته، او مختدر رسنیو ته شته لکه راډیو ازادي چې همداسې چې امریکا غږ د بی بی سي دی بل د بل دی دیو ته شته. خو هغه کوم چې داخلي رسنیو اکثره هغې فعالیتونه ولاړ دي، وجه څه ده؟ د هغې فعالیتونه په دې خاطر ولاړ دي چې هغوی یریږي، ډارېږي، نه شي کولی هغه څه چې د ډیموکراسۍ په دوران کې، حتی چټله ډیموکراسي وه، خو د هغې په دوران کې چې کوم څه متاثر لرله، هغه میډیا وه چې میډیا پکې تر ډېره حده برلاسې وه. یعنی یو معمولی کار به هم چې د رسنیس کېده راوته به خلک به پرې پوهېدل، مګر نن پرې محدودیتونه شته دی، څوک حلوي څوک نه وایي. زه په دې باورمن یم چې د طالبانو په دوران کې هم دغه کړنې شوي دي. دا چې د هغه ویاند ولې په مطلقه توګه باندې دغه سیزن ردوي، دا د هغه ضعف ثابتوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي. صحیح دی، نوې دولت ته درې څلور میاشتې لاندې پوره شوي، درې میاشتې نه زیات شوي، څلور لاندې پوره شوي او پوره کېږي ورځ نیمه کې. نو دی باید اعتراف وکړي په خپلو ضعف باندې او په هغې باندې کار وکړي.
مننه ښاغلی تواب، په همدې سره د پروګرام وروستیو شیبو ته رسیږو. له تاسو نه به دغه وروستۍ خبر هم واورو. زموږ یو مشر همکار نظر صاحب تل وایي چې جنبندي به وکړو په آخر کې، نو که تاسو د خپل لنډ نظر ووایي چې څه باید وشي دغسې حالاتو کې، البته یو دقیقې شاوخوا کې کوئ لطفا. مننه.
خبر هو ټول د دې هغه فرمان تر دي د طالبانو په لویان کې ځوانان دي ک مشران دي ک هر څو دي، هغه باید خپل امیر اطاعت وکړي. او کوم جامع فرمان چې صادر شوی دی په دې اړه باندې عمومي افواه اعلان شوی دی، هغه ته باید اقناع وکړي، هغه ته باید ټول وروګرځي او هغه عملي کړي. په چیر ته غواړي چې قوي مرکزی دولت ولري طالبان، هغه باید خپل امیر اطاعت وکړي. لکه څنګه چې امین صاحب هم ورته اشاره وکړه، د اشرف غنی یا د کرزی د فرمانونو په شان باندې باید د امیر فرمان نشي چې هغه د ارګ د سلور دیوالۍ څخه اخواته نه چلېدلو. نو که دوی غواړي چې قوي مرکزی حکومت ولري او د خلکو په زړونو باندې دولت وکړي، دوی باید خپل امیر اطاعت وکړي او د هغې فرمان ته چې دی د هغې د فرمان قدر وکړي او هغه عملي کړي. که موږ او تاسو غواړو په افغانستان کې آینده ولرو، په افغانستان کې یو قوي نظام ولرو، موږ او تاسو باید قانون ته رجوع وکړو او قانون په ټولو یو شان عملي کړو. که چېرته د طالبانو پلویانو دغه کړنې کړي اوسېږي، دوی باید راونیسي، محاکمه کړي او رسنیزې کړي چې فلانکي زموږ کاسو په فلانکي ولایت کې دغه ظلم کړی دی، د دې په مقابل کې دغه حدود پی جاری شوې دي، تر څو نور ورڅخه عبرت واخلي. که چېرته طالبان ظلمونه کوي د دې پلویان او ورته سنه ویل کېږي او عوامو باندې قانون عملي کېږي، نو بیا هماغه کیسه شلوې د باران ته تخریدم د ناوې لاندې بشپړ شوه. دلته خو زده اوس قاضي به چې در باندې ظلمونه کوي.
مننه ښاغلی عبدالله، ستاسو خبرې مو اخیستې. کور مودان چې اشتراک مو کو پروګرام کې، ښاغلی یوسف امین زازی، تاسو هم یو دقه شاوخوا وخت لري چې لطفا خپل وروستی نظر ووایئ.
یو خو د امارت اسلامي نمو غوښتنه دا کوو چې د ولست دی، د دوی سره د همکارۍ او د اړیکو منظم یو سیستم ایجاد کړي. دوی متاسفانه دا مسله موجوده نه ده. ما دوه درې وارې شکایت کړی ده، واتس اپ کې مې ورته لیږلي دي، لیکن هغه چا غږ مې نه ده پورته کړی او هغه عملي نه دي شوي. ولس هم ولس باید اعتماد تر دی ولس اعتماد پر لاس کې راولي او ولس نامو ایله کوم چې هغه ډار ویره دی منځ ویسي او د دوی سره د همکاري وکړي او داسې ستونزې چې پېښېږي هغه د دوی سره شریکې کړي. دغه یو لوی واټن همدا اوس هم موجود دی، ایله مند یم چې امارت اسلامي دغه واټن د منځ ویسي. لکه دوست مو چې ویلي د امارت اسلامي نظام یا د اسلامي نظام په ټولو معنا سره باید په افغانستان کې تطبیق شي. مسئولیت د امارت اسلامي د چارواکو په غاړه ده. دا هیڅ امکان نه لري چې دوی وایي چې دا شخصي تربګنی دي، شخصي وي که قصدي وي که هر شی وي، دوی مسئول دي. دوی باید دخل پیدا کړي. او چې د ګنګوسې را جوړې شوې دي، زه هیله من یم
آزادي
راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.